دوکړه د دې سات لاندو خبرونو ته. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښتل. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنی قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن شوبل شوي دي. له کندهار په بل خبر کې ویل شوي دي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینجیری جسد چې نیم ژبې خوړلې موندل شوی دی. د دې پیښې د دې سپینجیری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندی 1500 الوتنې کړې او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو در ملو واکسینونو په شمول د بشری مرستو 19 رسول دي. په ازبکستان کې د ولسمشي انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ اسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکات میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو ټول خیاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري. موږ له کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل. د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، کرار کرار لږ څه د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډمهاله مالو کورسونه پسې تعقیب کړو. دغه څه یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو حصر لیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي. افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز باندې موږ هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل له طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکی دی او مثبت سوجی دی. په دې خاطر موږ راوړو چې دې ته څنګه چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه دپاره یا منفی یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې کم نه وي، حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د نورستان کې، په ځاځي اریوب کې، په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپلو هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې، د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو تر ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتشو د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې زو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري، یو نیم خلک کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کړي، هغه دومره ډېره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر میلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي، خلک ډېر ښه برخورد کوي. زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې نن په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
ستانی صاحب، افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصتا چې کله څوک تا سره کیمره لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي، مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان ته فیلم ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخ ته راشي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلف ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې، داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو نیم کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، سیجدي ونهنیول شي چې فکر وکړو چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی. خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري. یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده. نو چې کله تا زاویه او ټریمینګ برابر کړو، نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا د وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا. زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي. نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال حساب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتما چلیږي، خلک یې خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بله، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راڅ کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفي نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکېني تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی اثر دی ډیر لږ مصارف ته اړتیا ده حتی پنشت مصارفو باندې ډیر کار کیدی شي ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی فیسبوک دی یوټیوب دی او هر بله وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن ښکلاګانې مثبت سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي په دا تیرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته یې درناوی وشي او عقیدې ته یې درناوی وشي ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري. نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه ولایتونو ته ځمه نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی د سیل ځای دی د میلې ځای دی نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته یوه نښه شته یو چېرته یې کور جوړ کړی چېرته یې مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي لګښت وکړي تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري کمپیوټر ولري چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري سوشل میډیا کاروي هغوی لري خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي نو کوی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي څومره ډېره ویډیو کوي هغومره د زاویه ښه کېږي ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې او پوهنتونونو کې هم د فوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپترونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریس کیږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپتر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به یې ماسټري کړی وي پوټو ژورنالیزم کې، به یې ډېر چپترونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپتر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن فور افغانستان کی د افغانستان قومونو د افغانستان مختلفو نظرونو دارونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړي چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته، نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خنه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک د غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ صالح صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نشي، باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د هماغه ځای ویډیو واخلي، او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دا باید کاسټ کړي، په دې اړه خلاره دا ده چې ډیر کار وکړي، ډیره تجربه به ترلاسه کړي او هغه به کار آسان شي.
ډیره مننه کور ودان ساسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان اکاسه فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې.